اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اغلی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. مليها امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورټونه واورئ، خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونه واورو چې په امیر ساحل یې وړاندې کوي.
نمړې د مشال رادیو خبري سرټکی پر قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان د دوو د وی پیلوټ الوتکو دوو بریدو نشو دي. په پاکستان کې متحده قومي موومنت له حکومت د بیلدو اعلان کړ او د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت له خپل دندې استعفا ورکړې ده. بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په دوو بریدونو کې یو مشکوک ورپکې وژل شوی دی. لسمه د مشال اړو خبريال ویلي دواړه بریدونه پر قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان شوی دي. په دې سیمه کې د پاکستان ځواکونو د طالبانو او القاعده ورپکو پر ضد جګړه روانه کړې ده. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي لومړی برید په شوال سیمه کې شوی دی. شوال د شمالي او جنوبی وزیرستان په پوله پرته سیمه ده. د چارواکي له وینا سره سم دویم برید د من توی په سیمه کې شوی دی. پر قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوکه امریکایي الوتکو بریدونه له مودې راهیسې روان دي چې پکې اورپکی په نخه کیږي. په پاکستان کې د ائتلافي حکومت یو ملګری ګوند متحده قومي موومنت له دې حکومت د بیلیدو اعلان کړی دی. بیګام خام ایم کیو ایم پر پیپلز ګوند تور پورې کړ چې د عامرانه او وژونکي ذهنیت خاوند دی. ایم کیو ایم له تک سره پیپلز ګوند په پارلمان کې یوازې 205 څوکۍ لري او په دې ډول وس دې ته اړ دی چې بل کوم ګوند له ځان سره ملګری کړي او ورسره ائتلاف جوړ کړي. دا دویم ځل دی چې ایم کیو ایم حکومت پریښی دی. تر دې مخکې دې ګوند په جنوري کې حکومت پریښود او بیا د یوې اونۍ دننه یې بیرته برخه وګرځید. افغان حکومت ویلي د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت په جزوي ډول د هغې ټګۍ یا درغلۍ لپاره پړ و چې کابل بانک یې له نړېدو سره مخامخ کړ. کابل بانک د افغانستان تر ټولو لوی شخصي بانک دی. تیر کال په سپتمبر کې په دې بانک کې د درغلۍ یو معامله مخې ته راغله. د درغلۍ ضد چارواکو ویل بانک شاوخوا نیم ارب امریکایي ډالر په نامحفوظه او نالیکل ډول لوړپوړو افغان چارواکو ته د پور په توګه ورکړی دي. په دې کسانو کې د ولسمشر حامد کرزي خپلوان هم شامل ول. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر ویلي د عبدالقدیر فطرت نوم هم په هغه لیست کې دی چې د دې معاملې د پلټنو او مقدمې لپاره په پام کې نیول شوی دی. فطرت چې په امریکا کې دی د افغانستان بانک د مشر په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه.
The reason I was not able to resign in Kabul.
فطرت وایي ما ځکه په کابل کې استعفا ورنکړه چې زما ژوند په بشپړ ډول له خطر سره مخامخ و. دا خطر هغه وخت راولاړ شو او په ځانګړي ډول رښتیا شو چې ما په پارلمان ته د کابل بانک د بحران په اړه خبرې وکړې او د دې بحران د ذمہوارو ځینو کسانو نمونه مې په ډاګه کړل. هلته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولینډ ویلي کچېرې د افغانستان د بانک مشرتابه کې تغییر راځي نو امریکا به د دې هیواد د مالي څانګې پر اصلاحاتو ټینګار وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر ویلي په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو اړوند د بحران د هیواد دننه مسله ده. وحید عمر ویل په دې اړه حکومت د بهرنۍ مداخلې اجازه نه ورکوي. هغه ویل دا ستونزه به د هیواد دننه د افغانستان د اساسي قانون تر مخې هواروي. د یو بل خبر تر مخې د سوډان ولسمشر عمر البشیر چې د ټول وژنې لپاره پړ دی او د جنایت نړیوال عدالت د پر ضد یو وارنٹ یا امر هم د نیولو جاری کړی دی. هغه چین ته رسیدلی دی. دی چې دی په دارفور کې له 2003 زیږیز کال راهیسې تر 2008 زیږیز کال پورې د خلکو د وژنې په تور تورن دی او د جنایت نړیوال عدالت وایي چې عمر البشیر دی ونیول شي. د لیبیا د قذافی رژیم د جنایت له نړیوال عدالت د معمر قذافی د نیولې د امر لمنلو انکار کړی دی. د هیواد د انصاف او عدالت وزیر محمد القمودی د جنایت نړیوال عدالت د غربي نړۍ د هغه عالی په نوم نومول دی چې د په وینا د درېم نړۍ یا د بیوزله هیوادونو مشران مقدمه کوي. تیر ورځ د جنایت نړیوال عدالت د معمر قذافی د نیولې امر خپور کړ او پر هغه د بشریت پر ضد جرمونو تور پورې کړ. په دې ترڅ کې عدالت د قذافی زوی سیف الاسلام او د هیواد د استخباراتو مشر عبدالله الله سنوسی هم تورن کړل او دوی د نیونې امرونه اخبار کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکټوریا نولینډ د جنایت د نړیوال عدالت په دې پریکړې غبرګون وښود.
Our view is that the actions of the security forces and the Qaddafi regime that are highlighted in the court's decision.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند وای زموږ نظر دا دی چې د امنیتی سرتیرو او د قذافی د رژیم ګامونه چې د عدالت په پریکړه کې پټاګي کړل شوی دی د هغه شایانو چې موږ یې شاهدان یو او چې په لیبیا کې د ائتلاف د مخنیوي هڅه کوي شدت وخی د جرمونو د داسې شدت او ژوروالي پر وړاندې د انصاف او احتساب ضرورت په بشپړ ډول ښکاره خبره ده. د عدالت مقدمه کوونکي داوه کوي چې قذافی او یاد شوي نور کسان د ولسي وګړو د وژنو تر شا دي. یونان لنن د دوه ورځو لپاره عمومي احتجاج پیلوي. په دې هیواد کې د بیکاری شرح لا مخ کې 14% نه زیاته ده او ټولنې او اتحادیې په غوسه دي چې د 3.5 یورو د کفایت شوارې ګامونه به د کمو پیسو پر ګټونکو او په مشکلاتو کې راګیرو یونانیانو نورې مالیې پراخه کړي. د جاپان د فوکوشیما ډایچی په نوم د اټومي انرژي د پلانټ مشرانو پر اټومي بحران بخنه غوښتې ده او له دې سره د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې په امیر ساحل بلاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. د پیپلز پارټي سره په ائتلافي حکومت کې شریک متحده قومي موومنټ د حکومت نه د بیا لیدلو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د فاټا او د صوبې تھرواک لاندې قبایلی سیمو لپاره د نوي قانون په اړه وویل. دغه قانون د قبایلو خلاف نه بلکې د تونلارو پر ضد جوړ شوی. د افغانستان کابل بینک مشر عبدالقدیر فطرت د خپل دندې نه استعفا ورکړي. په دې اړه به معلومات واورئ. په 400 او خیبر ایجنسی کې زنانه او د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کړې دي.
بجلی زما دا مزی په نور خلک زما د اسفندیار نړو میدا تپوس کوم چې دا خو چې دا سوچ په باسم او لاس پدې چت.
دا او نور ډیر څه په مشال ریډیو کې اوریدل مهیره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امریکایي ډرون په دوه بریدونو کې 21 مشکوکا اور پکی وژل شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال احمد الله تفصیل راکوي.
په سویلی وزیرستان کې د امریکې بی پیلوټا مشکوک الوتکو په دوه بریدونو کې 21 مشکوک ورپکی وجلې شوې دي. د سیمې نه خفیه ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اول برید تیر مازیګر د سویلی او قطبی وزیرستان په پوله درې نشتر په سیمه کې په یو پیک اپ ګاډي وکړې شو چې په موټر کې سوار 8 تنه پکې مړ شول. دویم برید د سویلی وزیرستان په مانتوی سیمه کې د شپې 9 بجې د یو مقامی طالب کمانډر ادم خان په مرکز وکړې شو چې پکې 14 مشکوک وسلوال طالبان وجلې شو. ځای طالبانو په بریدونو کې د مرګ جوبل په حق لا تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي. یاد دی وی چې د مخکې د امریکایي بی پیلوټا مشکوک الوتکو زیاتره بریدونه په شمالي وزیرستان کې د حقانی ګروپ په ضد کول. د حقانی ګروپ په حق لا ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې د طالب وسلوالو مرسته کوي. ولې د 13 سمو دی راسي بی پیلوټا الوتکو په جنوبي وزیرستان کې هم خپل بریدونه زیات کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې متحده قومي موومنټ ګوند په دویم ځل له مرکزي او صوبایي حکومتي ائتلاف د بیا لیدلو اعلان کړی دی. تیر ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د ایم کیو ایم یو لوړ پوړي مشر فاروق ستار پر پیپلز ګوند د امیرانه رویې تور پورې کړ. د ویل له حکومت د بیا لیدو تر څنګ د دوی د ګوند لخوا د سند صوبې گورنر ډاکټر عشرت العبادم له خپلې دندې استعفا ورکوي. په کراچۍ کې د تیر کال او د روان کار پر مهال حالات کړکېچن ول او د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي زیاتې پیښې شوې دي. د دې وژنو او د خوډب د پیښو بڼه زیاتره سیاسي پاتې شوې ده. اوس د ایم کیو ایم له حکومت ته بیا لیدل به د هیواد په سیاسي وضعیت او د کراچۍ په حالاتو څه تاثیر ولري د دې پوښتنې د ځواب او د ایم کیو ایم د حکومت پرېښودو د پریکړې ټول تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
خبری غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم ډلې ډیپټي پارلیماني لیډر فاروق ستار د حکومت نه د جدا کېدو اعلان وکړو.
موجودہ حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کر
فاروق ستار وای متحد قوم مومن د پیپلز پارټی د اوسنی حکومت څخه د بیلیدو اعلان کوي. دا زمونږ اخیرنی فیصله ده، مونږ به د اپوزیشن په چوکیو کې نو. اوسنی حکومت مونږ سره بیلوزی کړې ده او یو ځل نه بلکې څو ځلې مونږ سره کړې ژمنې سرته نه دي رسولې. هغه وویل چې په مرکزي حکومت او سین صوبه کې به د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لرونکي وزیران استعفاګانې ورکوي او د سین صوبې گورنر عشرت العباد هم له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د واکمن ګوند پیپلز پارټۍ چارواکي وایي چې ایم کیو ایم ډله به د تیر په څیر بیرته پخلا کوي. د ولسمشر ویان فرحت الله بابر د سین گورنر څخه په خپله پرېکړه د سره غور کولو خواست کړی دی. شنون کې وایي دا ځل هم د دې امکان کم دی چې ایم کیو ایم د حکومت پرېږدي. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان په دې حق لوایي دا ځل د ایم کیو ایم دریز کې بدلون راغلی دی. هغوی د گورنرۍ او وزارتونو نه استعفا ورکړې دي. دا د حکومت دپاره ستونزې پیدا کولی شي. خاص کر کراچۍ کې د امن او امان صورت حال هسې هم ورده مخه خراب دی. په داسې موقع د ایم کیو ایم د حکومت نوتل د ښار د امن دپاره نور هم مضر ثابتېدلی شي. د توصیف احمد خان په خبره صدر آصف علي زرداري اوس لندن کې دی او هغه د الطاف حسین سره د لیدلو نیت لري. په دغې ملاقات کې د دې خبرې پوره پوره امکان دی چې ایم کیو ایم به بیرته حکومت کې داخل شي. ایم کیو ایم ډله په سند اسمبلی کې 150 او قومي اسمبلی کې 25 سیټونه لري. سند صوبه کې د یادې ډلې سره تعلق لرونکي 14 وزیران او په مرکز کې د دغې ګوند سره 3 وزارتونه په واک کې دي. ایم کیو ایم 13 درې کلونو راهیسې څو ځل د حکومت نه د بیلیدو اعلانونه کړي دي، خو بیا بیرته حکومت سره یو ځای شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پختونخوا گورنر په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي او ځایي خبریالانو غونډې ته د وینا پر مهال د وفاق او صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو فاټا او پاټا کې د تونلارو او ترهګرو پر ضد اخیستل کېدونکو ګامونو ته د قانوني تحفظ ورکولو په اړه د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د نوي په ځای کړل شوي قانون سپیناوی وکړ. گورنر مسعود کوثر وویل د دغه قانون په اړه ځینې سیاسي ګوندونه او قبایلي ولس اندېښنې لري چې ګینې له مخې به یې بېګنا ولس ځورولی شي او تبدا عمر کېد او د مرګ سزا ورکول کیږي. هغه وویل چې دا دغه سینه ده، دغه غلط فهمي یا غلط تاثر لدی عمل مخې ته راغلی چې تر اوسه چا دغه قانون مسوده نه دلوستي. دا ټول جزئیات په پیښور کې غلام غوث په یو راپورت کې راټول کړی دي.
په گورنر هاوس پیښور کې د خبریالانو سره خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو لپاره د نوي لاسلیک شوي قانون Action and Aid of Civil Power Regulation for Pata and Pata په حق له د بازي سیاسي ګوندونو او قبایلي ولس لاړه د شوی نیوکو په اړه ویل چې دغه غلط فهمیانی په دی وجه مخې ته راغلی دي چې چا تر دې دمه د دغه قانون په مکمله توګه مطالعه نه ده کړې. گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویل چې په قبایلي سیمو کې د دایمي امن په ځای کولو لپاره د نوي قانون جوړ کړی شوی دی او په کلکه یې دا خبره رد کړه چې ګنې د دې نوي قانون د لاندې به کوم بیگونا کستا سزا ورکول شي.
چې دې کې یو پولیټیکل انتظامیه ته د پاسه یا د عمر کې د قتل اړو نه دي چې چا دا قانون ته وګوري نو دې کې اړو شتا سي. دا سره دا خبره ده چې کم خلکو باندې الزامات دي او د کم خلکو خلاف چې ثبوت جمع شي نو هغه به عام چې کم دا ټیررسټ کورس دي چې هغه د های کورټ د کانسټیټیوشن او د لا مطابق چلیږي هغه کې به دا ورکی سره چلیږي.
گورنر بیرسټر مسعود کوثر وویل چې دغه قانون د قبایلو خلاف نه بلکې د هغه تونلارو په ضد جوړ کړی شوی دی کوم چې د ټوپک په زور په قبایلي ولس خپل سوچ او فکر ورتپل غواړي.
د مشکل خلاف د هغه خلاف خلکو اپریشن کیږي چې کوم د ټوپک په ذریعه مرګ او په جوړ له هغه د یو ملک خپل یو سوچ کوم دی هغه مسله پور.
گورنر بیرسټر مسعود کوثر وویل چې د دې قانون نه به قبایلي ولس زیاتی ګټي پورته کړي ځکه چې نن قبایل په خپل د ترګرو د لاسه پوزله راغلي دي.
قبایلي علاقې خلک په خپل د ملټنټس نه پوجا تراغلي دي.
گورنر وویل چې حکومت د قبایلی او نیمو قبایلی سیمو لپاره دا نوی قانون په داسې حال کې جوړ کړو چې په هیواد کې د پوځي حکومت په ځای یو سیاسي حکومت و، او د دې قانون د جوړولو په وخت د بشري حقونو نړیوال قانون په پام کې نیول شوی و چې چرته د بشري حقونو نه سرغړونه ونه شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره د داخل شو میزایلو او د غراس په پوله باندې د دواړو لورو د نخدو مسله به په داسې حالاتو کې د امریکا، افغانستان او پاکستان په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره په جوړجاړی کار کوي څه اغیز وکړي. رویټرز خبري ایجنس په دې اړه یوه لیکنه کړې چې غټکی حسیبه شهید وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان او پاکستان په پوله په جګړه له امریکا سره د دغو دواړو هیوادونو په هغې درې اړخیزې غونډې اغیز وکړي چې له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه یې کوي. دا درې اړخیزه غونډه به په کابل کې د نهې په ورځ کېږي. پاکستان د ګل په ورځ د افغانستان له لورې هغه تورونه رد کړل چې ویلي دي د پاکستان له لورې په تېرو درې اوونیو کې 420 توغندي په افغانستان توغلول شوي دي. دوی وویل چې یوازې 100 توغندي به کېدای شي په تصادفي توګه لګېدلې وي. خو د افغانستان د پښتون مېشته قبایلی سیمو او له افغانستان سره پر کرخې له پرتو سیمو سره د نښتو پراخېدو هغه ستونزې په ډاګه کړي چې د درې هیوادونه یې د شاوخوا لسو کلونو راهیسې د روانې جګړې د سیاسي هواري په لاره کې ویني. د کابل په افغان څېړنیز او مشاورتي مرکز کې د سیاسي چارو کارپوه وحید مژده د رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې فکر کوي دا ځل باید پر اجنډې مهم شي د پولي حالات وي. دا غونډه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن او د پاکستان او افغانستان لخوا د لوړ پوړو ډیپلوماټانو تر منځ کیږي، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر هغه اعلان وروسته لمړنۍ غونډه ده چې په پایله کې له افغانستان نه ځواکونه وستل کیږي. هیله وه چې اوباما به په دومره چټکۍ له دې هېواد خپل سرتیری نه باسي. امریکایي ولسمشر دا اعلان تیرونه وکړ. همدارس د سرتیرو د وتو تر څنګ له طالبانو سره خبرې اترې هم روانې دي. رویټرز وایي یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ګروسمن وویل دا هغه لاره ده چې تر مخ یې د جوړجاړی هڅې همغږي کیږي. همدارس دا د افغانستان او امریکا لپاره هغه لاره هم ده چې پاکستان ته سپین ووایي چې نور دې د خوندي پټنځایونو ملاتړ پرېږدي. پاکستان پر افغانستان تور پورې کړی چې تر کرخې هغه خواته په ځانګړي ډول په ختیځ کونړ ولایت کې اورپکو ته پناه ورکوي او په دې ډول دا حالات رامنځته کوي چې دوی بیا له قبایلي سیمو د باندې ترهګرو پسې د ځوابي برید لپاره نشي تللی. رویټرز د دې لیکنې په اخیره برخه کې لیکي یو لوړ پوړي پوځي چارواکي تیر میاشت وویل چې دا دواړه هیوادونه په ستراتیژیکه توګه یو حالت کې دي. ډېر عملیاتي او تخنیکي مسلې یو برابرې دي او په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره پاکستان، افغانستان او امریکا په ګډه سره لږ تر لږه په دې ژمن شوي چې د یو سیاسي جوړجاړی هڅه وکړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان کابل بانک مشر عبدالقدیر فطرت له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. نوموړي خپل استعفا په امریکا کې ورکړې ده. وای په خپل هیواد کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. هلته افغان حکومت ویلي فطرت په خپله د کابل بانک په معاملې کې لاس لرلو. د کابل بانک بحران تیر کال په ستمبر کې په ډاګه شو چې دا بانک یې نړېدو سره مخامخ کړ. د فطرت د استعفا په اړه د خپل همکار عصمت الله ساروان رپورټ اورو.
د افغانستان حکومت پر نوول چې د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت په خپله تری وهده د درغلی په هغه قضیه کې مسؤل و چې له کبله یې کابل بانک له سقوط سره مخامخ شو. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په کابل بانک کې د فساد یوه لویه قضیه هغه مهال رابرسیره شوه چې له فساد سره د مبارزې مقامات وویل کابل بانک نږدې نیم میلیارد ډالره د ولسمشر کرزي د خپلوانو په شمول د افغانستان جګپوړو مقاماتو ته بېله دي چې د پور اسناد په منځ کې ورکړی دي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی وحید عمر وویل د فطرت نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل و چې لوی څارنوال غوښتل د دې قضیې په ارتباط هغه تعقیب کړي. خو د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت وویل چې له خپلې دندې استعفا کړې ده. د دې علت چې ما په کابل کې استعفا ورنکړې شوه دا ده چې هلته زما ژوند له پوره خطر سره مخامخ و. دا مسئله په تېره بیا هغه وخت لا جدي شوه چې ما په ولسي جرګه کې خبرې وکړې او ځینې کسان مې افشا کړل چې د کابل بانک په بحران کې لاس درلود. خو وحید عمر وویل چې دید عبدالقدیر فطرت له استعفا نه دی خبر. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند وویل که د افغانستان د مرکزی بانک په مشرتابه کې بدلون راشي، واشنگتن به د افغانستان د مالی سکتور د پیاوړتیا او اصلاح چټکولو ته دوام ورکړي. د کابل بانک قضیه د پیسو نړیوال صندوق له لارې د افغانستان ملاتړ له خطر سره مخامخ کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی فطرت وویل چې د کابل بانک د قضیې په تحقیقاتو کې د رول په خاطر د خپل شون په باب اندېښنه درلودله. د دا خبره د امریکا په ویرجینیا کې وکړه او ویل په کابل کې د دې لپاره خپل استعفا اعلان نه کړی چې ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ و.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اوریدن کو داسو مشال ریڈیو اور اس یو نړیوال رپورٹ د لیبیا د قذافی رژیم د جرمونو ل نړیوال عدالت د مومر قذافی د نیونه د امر خبرېدل رد کړی دی. د هیواد د انصاف عدالت وزیر محمد الکمودی د جرمونو نړیوال عدالت د غربي نړۍ د هاغه عالی په نوم نومول دي چې د په وینا د دریم نړۍ یا د بیوسله هیوادونو مشران مقدمه کوي. 13 ورځې د جرمونو نړیوال عدالت د مومر قذافی د نیونه امر خبر کړ او پر هغه د بشریت پر ضد د جرمونو تور پورې کړ. په دې اړه له واشنگتن ډي سي د مشال ریډیو خبريال هارون باچا رپورت را لګلې دي.
رويټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمونو د نړیوال عدالت په دغه وارن کې د مومر قذافی ترڅنګ د غد زوی سیف الاسلام او د لیبیا د استخباراتو د مشر عبد الله السنوسی نمونه هم شامل دي. د نړیوال عدالت څارنوالانو د درې واړه تنان د روان کال د فبروري له میاشتې راهیسې د قذافی د یو سلويخت کلن واکمنۍ پر ضد د راپاسېدلو ولسی وګړو د وژلو په تور تورن ګرځولې دي. اجانس د جنایتونو د نړیوال عدالت د څارنوال لوئیس مورینو او کیمپو وینا راغستې چې وایي د دې لپاره چې یاد شوي کسان خپلو کړو جرمونو لپټولو او په نوو جرمونو لګوتو پورې کولو رامنې کړی شي دوی باید ونیول شي. د عدالت په پریکړه د لیبیا په ختیځ خار بنغازی کې چې د یاغیانو ګړل بدل کیږي ویل شوی چې خلک لارو کوسو تراوتل او د خوشاله شعارونه پورته کړل. هم په دغه خار کې د لیبیا د بوري قامی کونسل ویاند جلال الګلال رويټرز ایجنسی ته ویل چې د نړیوال عدالت له پریکړې وروسته دوی نشي کولای د جنگي جرمونو په تورونو ککړو تنانو سره د لیبیا د شخړې د واري په غرض خبرو ته کینی. نوموړي زیاته کړه مونږ خوښ یو چې ټوله نړۍ د قذافی جرمونو ته په کتنې د هغه د محاکمه کولو په خبره یو خوله شوه. اجانس هم دغه راز د کونسل د مشر مصطفی عبدالجلیل له قوله لیکي چې وایي اوس وخت راغلی د قذافی پلویان له نوموړي سره د اړیکو په پرې کولو د هغه په څیر یو بد انجام ته لرسېدو ځانونه وژغوري. بلې خواته د لیبیا حکومت ویان موسا ابراهیم یې د 13 اتوار په ورځ یاد عدالت په یوه دوه مخي رول لوبولو تورن کړ چې ویل دغه ارګان د لویدیز د سیاسي ایجنډې پلوي کوي. د امریکا حکومت البته د جرمونو د نړیوال عدالت په حکم عکس العمل ښودلی چې د خارجه وزارت ویان دی ویکټوریا نولند په واشنگتن کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه پریکړې ارزښت داسې بیان کړ.
Our view is that the actions of the security forces and the Qaddafi regime
زموږ نظر دا دی چې د محکمې د پریکړې په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو د قذافی رژیم د فعالیتونو کومه احاطه شوه دا د هغه سره جدیت په ګوته کوي چې موږ یې شاهدان وو سیدو او کوم چې زموږ متحدانو کوشش کوو ورڅخه د لیبیا دفاع وکړي. او دا رقم جرمونه او د دوی نویت ته چې ګورو نو د انصاف کولو او مسول ګرځولو ضرورت بیخی په ډاګه
کیږي.
په عین حال کې راپورونه وایي چې اغیانو د لیبیا په لویدیځ غرونو کې د 1300 له جګړو وروسته مهم پیشرفت کړی او په بیر الغانم خارګوټي داخل شوي چې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو په موخه دا مهال له حکومتي ځواکونو سره په توده جګړه بوخت دي. د اغیانو د دغه وروستیو جنګي ګټو خبره د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال عمومي سکتر لین پیسکو هم امنیتی شورا ته د خپل وینا پر مهال تایید کړه چې وی ویل
وی ډو ناټ هاف ا ډیټیلډ انډرستانډینګ اف د ملټری سچویشن آن د ګراوند.
په داسې حال کې چې موږ د ځمکني پوځي وضعیت په اړه مفصل معلومات نه لرو، دا واضح ده چې اپوزیشن ځواکونه که څه هم په غښتلي توګه نه، خو بیا هم د یو نوښت د پیلولو په حالت کې دي چې د ناټو هوایي قدرت یې وخت په وخت ملګری وي. د ناټو عمومي سکرتر اندرس فوګ راسموسن بیا د یوې اعلامیې په خپرولو د لیبیایي رژیم پر ضد د جرمونو د نړیوال عدالت د پریکړې هرکلی کړی او هوډ یې څرګند کړی چې د ده سازمان به تر هغې چې په عام وګړو بریدونه کېدل وتړل شي، د رژیم ځواکونه بیرکونو ته ستانه شي او بشري مرستو رسولو ته ټولې لارې خلاصې شي، د لیبیا پر حکومت خپل فشار ته دوام ورکړي. راپورونه ښایي په داسې حال کې چې د جرمونو نړیوال عدالت د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره کوم ځانګړی ځواک نه لري، بلکې د دغسې کولو لپاره د غړو هیوادونو په مرستو تکیه کوي. په نږدو وختونو کې د قضافي محاکمې ته کش کول وایي چې ناشونې بریښي. یاد عدالت ویل کېږي چې تر دې مخکې هم د خپلې دغسې یوې پریکړې په ترڅ کې د سوډان د ولسمشر عمر البشیر په خلاف د ګرفتارۍ وارن جاري کړی چې نوموړی تر نن ورځې نه یوازې دا چې بندي نه کړی شو، بلکې چې کله وغواړي ځینو ملګرو هیوادونو ته سفرونه هم کوي. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سیړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال ریډیو په خبرونه کې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په فارن پالیسی مجله کې فلیپ واکر هغه سو هیوادونو ته کتنه کړي چې له یو بل سره شریک سرحدونه لري او داغه په خبره خطرناکې پولی دي. په دې کې د پاکستان او هندوستان او پاکستان او افغانستان ذکر شوی دی. بلخوا په انټرنیشنل هرالډ ټریبیون کې د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو په لړ کې د اوباما په پلان باندې بحث شوی دی. د دې مقالو غټکی په دې رپورت کې اورو. د پاکستان او هند ترمنځ د پولې ذکر کولو سره لیکوال لیکي، که څه هم د سو کلونو نه په کشمیر کې د لوی کچې جګړه پارامه شوې ده، خو اوس هم د دواړو هیوادونو په سرحدونو د مخالف خوا پوځیان وخت په وخت په یو بل ډزې کوي. د دواړو ملکونو ترمنځ د 2004 او 2005 کال پټو خبرو د کشمیر مسله حل کولو ته یو لاره جوړه کړه، خو دغه خبرې هغه وخت د ځنډ ښکار شوې کله چې په 2008 کال کې د لشکرې طیبه لخوا د ممبئی ترهګري پیښې مخې ته راغلې. د لیکوال په خبره دغه خطره اوس وخت په وخت په زیاتېدو ده. پاکستان د هند نه ځان بچ ساتلو لپاره لوړې دفاعي خرچې کوي. په اپریل کې پاکستان اعلان کړی و چې د یو نوي میزایل تجربه یې کړی کوم چې ټینکونه په نښه کوي. د لیکوال په خبره د هند او پاکستان ترمنځ په پوله د بریدونو کې د زیاتوالي خطر پیدا شوی چې اول به پکې د پخوانی وسلو استعمال کېدلو. بلخوا فلیپ واکر پاک افغان پوله یادوي او لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي حملې وروسته په دغه سیمه کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او دغه سرحد سره د اورپکو ډلو پټنځایونه جوړ شوي دي چې د امریکایي ځواکونو او د پاکستان د ریاست پر ضد جګړه کوي. لیکوال زیاتوي د امریکایي صدر باراک اوباما انتظامیه په دغه سرحدي سیمه کې د القاعده سره تړلې ډلو باندې ډرون بریدونه زیات کړي دي. لیکوال لیکي د مئی 2005 کال راهیسې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شروع شوې دي چې یوه لویه مسله ده، او زیاتوي په دې کې د دواړو خواوو پوځیان وژل کیږي. په 6 مئی د پاکستانی ځواکونو لخوا په مومندو کې د اورپکو پر ضد روستي برید نه پس ځینې اورپکې ډلې د افغانستان مشرقي برخې ته واوړېدلې. افغانستان په پاکستان تور لګولې چې د دوی په کلوې بمباري کړي. لیکوال لیکي دواړه ملکونه د اورپکو پر ضد مؤثر ګامونه نه اخیستلو په ترڅ کې په یو بل تورونه لګوي. د لیکوال په خبره په سیمه کې روان تشدد په داسې حال کې واشنگتن له مشکلات پیدا کوي چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پوځیانو د وستلو تیاری کوي. بلوري په انټرنیشنل هرالډ ټریبیون کې ګایډن روز په یو مقاله کې لیکي، که څه هم صدر باراک اوباما د افغانستان نه د پوځیانو د وستلو د پلان اعلانولو سره خپل ژمنه پوره کړه، خو داسې امکان کم دی چې داغه دا ستراتیژي به کامیاب وي. د لیکوال په خبره د امریکا پوځي برخه د فیصلې په اړه نارامه ده، ځکه چې دای غوښتل د طالبانو په مقابله کې ترلاسه شوې ګټې خوندي وساتل شي او پوځیان دې په آرامه وستل شي. بلخوا د امریکا د حکومت ولسی برخې غوښتل چې د اوسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته دا یو ډېره ښه موقع وه چې امریکا له دې هېواده وځي. لیکوال افغان جګړه د ویتنام د جګړه سره مقابله کوي او لیکي چې باراک اوباما د هغه وخت امریکایي صدر ریچرډ نیکسن د وخت په شان د واټر ګیټ سکینډل سره نه دی مخامخ او نه یې په کانګرس کې د جګړې خلاف هغه عمره خوښي ده او نه یې ورسره په مخالفینو کې هغه عمره وړتیا یا ملاتړ شته څنګه چې د ویتنام په شمال شمالی برخه کې موجوده و. د لیکوال په خبره په ویتنام کې د هغه وخت امریکایي صدر ریچرډ نیکسن او د هغه امنیتی سلاکار هنری کیسنجر د جګړې نه امریکا لري کړه په داسې حال کې چې د ځایي جنگیالو جګړه دوام لرله. د لیکوال په خبره د اوباما انتظامیه ته پکار ده چې په افغانستان کې د هم داسې وکړي. خدای سره سره دی داسې پلان لري چې د پوځیانو واپس کورونو ته لیږل په ناکامۍ کې بدل نشي.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم د مشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نه اورو.
پر قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان د شوی او بی پیلوټ الوتکو په برید کې د وژل شوی او مشکوک اور په کشمیر یا وشت رسیدلی. په پاکستان کې متحده قومي موومېنټ له حکومت د بیلیدو اعلان کړی دی. د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت له خپل دندې استعفا ورکړه. د افغانستان حکومت ویلي په هیواد کې د پارلماني بحران مسله بل اساسي قانون سره سم هواروي. د معمر قذافي رژیم د قذافي پر ضد جنایت نړیوال عدالت د نیونې له امره انکار کړی دی. او په یونان کې نن د کفایت شوارې د ګامونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوریدونکو اوس یو بل رپورت. اے ایف پی خبری ایجنسی وايي په افغانستان کې د امریکا یو خطرناک دښمن حکانی ډله ده چې غواړي د ټوپک په زور واک ترلاسه کړي. په روان وخت کې به د امریکا، افغانستان او پاکستان حکومتونه د دغه ډلې د منځ وړلو لپاره کوم خاص تګلارې خپلوي او کنه. د دې مقالې مهم ټکي د فرخنده وزیر نورو.
په فرانس پریس خبری ایجنسی کې بن شیفر لیکي کې د شي امریکا به افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د روغې د خبرو نه هیلمند وي، خو دا چې دغه هیواد په شرقي برخو کې به د خپل دښمنانو سره سکوي دا یو مهمه پوښتنه ده. د امریکا یو پوځي کمانډر وای حکانی ډله چې یو ټوپکمارا بدماشه ډله ده د افغانستان په شرقي برخو کې موجودیت لري او د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټن ځایونه لري. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې خپل کنټرول مضبوطول غواړي. لیکوال بن شیفر وای د دې باوجود چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای امکان لري د طالبانو سره د خبرو وروستو دوی پر مخ لاړ شي او بیا په داسې حالات کې چې د راروان اوړي پورې به د افغانستان د امریکا 3,000 پوځیان ووزي، د وسوالو طالبانو سره د روغې عمل به په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره مهم رول ولوبوي. د واشنگټن نه یو څېړنکار جیفری ډریسلر چې د جنگي مطالعې په یوه اداره کې کار کوي په افغانستان کې د حکانی اور پکې ډلې په اړه وایي د ده په فکر دا به هوښیارتیا نوي کچرې په موجوده او یا پر روان وخت کې د یاد شوې ډلې سره څه قسم خبرې وشي او زیاتوي خبر دا وي چې د حکانی ډلې مشران یا خو په هتکړو کې راوستل شي او یا په بوجو کې. په خوست کې د امریکایي پوځ کمانډر لیفټنن کرنل جیس پیرسن وایي په دغه سیمه کې حکانی ډله د دوی بنیادی دښمنان دي او زیاتوي د دغه ډلې غړي ټوپکمار بدماشان دي. دوی د وسوالو طالبانو نه بدل دي، پیسې او واک غواړي چې په دغه کې به دوی کله هم کامیاب نشي. لیکوال وایي دا ډله د 3,000 نه تر 4,000 پورې جنگي کسان لري او په افغانستان کې په یو شمېر ترهګر بدونو کې لاس لري. دوی د وسوالو طالبانو لاندې کار نه کوي خو د هغوی سره یې رابطه شته. دغه ډله د القاعده سره نږدې اړیکې لري او په افغانستان کې په مشت نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ای پی خبری ایجنسی ته ویلي دغه ډله خلک تختوي او بیا ترې تاوان اخلي، سمګلینګ کوي او دا شان د ګاډو کاروبار هم کوي او زیاتوي دا ډله داسې ده لکه د کرایې قاتلان چې غواړي په زور واک او پیسې ترلاسه کړي او په سیمه کې د جنگېدو لپاره هیڅ نظریه نه لري. واشنگټن په پاکستان زور راوړي د دې ډلې خلاف په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي چرته چې امریکا ډرون بریدونه د اورپکو ډلو خلاف یو ښه تګلاره ګڼي. د پاکستان په استخباراتي ادارو د امریکا لخوا دا تور هم لګول کیږي دوی د حکانی اورپک ډلې سره اړیکې لري، خو څېړونکي وایي په داسې وخت کې پاکستان به یو نوی محاذ ډېر په ګرانه پرانیزي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ځواکونو د وستلو پلان اعلان کړی دی. لیکوال په پاکستان کې د یو سیرونکو امتیاز ګل د خلی وای یو ځل چې د وسوال طالبانو مشر ملا عمر خبرو ته غاړه کیږي نو کېدای شي حقانی ډله هم په خبرو فکر وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په چارسده کې او په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې زنانه او د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړي. دغه لوډ شیډنګ چې په کلیوالو سیمو کې د 12 تر 13 ګنټو پورې وي ولس یې د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د زنانه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دې بند کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ لري.
د ملک نورو برخو پشن د خیبر پختونخوا خاریو او کلیوالو سیمو کې هم غیر اعلانیه او د ډیر سات لوډ شیډنګ دوام لري. ولې د لوډ شیډنګ دغه دورانیا په کلیوالو سیمو کې د 12 تر 13 غنټو پورې وي چې لوځي عام اولس کاروبار کوونکي او په خصوصي توګه په کورونو کې زنانه ماشومان ناروغ خلق او مشران په ډیر تکلیف وي. د خیبر پختونخوا چرسدې ضلع کې هم د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په ضد زنانه د کورونو بهر راووته او د زیاتې ګرمۍ کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په ضد په سړکونو احتجاج کولو مجبور شوې. دوی د چرسدې فاروق اعظم چوک سوخت لپاره د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند کړی وو. دغه احتجاج کوونکو زنانو وینا تر مخه یو خوا ګرمي ډیره زیاته ده نو بل خوا د بجلی نشتوالي دوی د سختو مشکلاتو سره مخ کړی دي او دوی ته په کورونو کې د څښلو یخې اوبه هم نه ملاويږي.
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې صرف د بجلی حالت باندې راغلي وو چې زما خو ته د مې بر بوکړ تاله مال به 220 ولټیج بجلی زما ټوله چرسدې لره کوي. بجلی زما د مزي په
چرسدی ضلع اسسٹنٹ کوآرڈینیٹنگ آفیسر نعیم خان هم راغی. دغه زنانو سره خبره ته روکړی ولې دغه زنانو خپل احتجاج په ختمولو راضی نه شوي. بجلی د غیر اعلانیه او ناروا لوډ شیډنگ په ضد د خیبر ایجنسی جمرود تحصیل کې هم پسلګو زنانو احتجاجي مظاهره کړې دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری وینا تر مخه د جمرود تیری بازار کې دغه زنانو افغانستان د تلون کې لوی لار د یوې غنټې لپاره د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند کړی و. بلې ورستو د جمرود د خاصدار فورس لاین افسر خانده د فردي سره د خبرو تر ورستو دغه زنانو لار کولو کړه او خپل احتجاج ختم کړو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د شبیر جان رپورټ مواورید. په پاکستان کې له مودې راهیسې د انرژي سخت بحران دی چې حکومت یې د ختمولو په اړه بیلابیلې فیصلې کړې دي. د پاکستان حکومت په دې ترڅ کې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي دي چې د بجلی او ګیس بحران حل کړي. اوریدونکو اوس یو بل رپورټ چې د پښتونخوا د شبکه د روسیدونکو د حکومت نه ګیله لري او وایي چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام تر لاندې مرستې ورته نه رسیږي. دوی وایي چې بار بار ډاکخانه ته د پیسو لپاره ورځي خو دغه پیسې ورته نه ورکړل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی رپورټ لري.
د شبقدر په ډاکخانه کې د زنانو او د نارینو ډیره ګڼه جوړه وه او ویلي چې د هغوی هغه پیسې کومې چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې هغوی ته ورکړل کیږي تر دې دمانه د میلاو شوي او هغوی بیا بیا د ډاکخانې ته چکر لګوي. حیات سلام د شهباز خان کورنو اوسیدونکی دی او وایي پیسې ورته نه دي میلاو شوي. دوه میاشتې وړاندې داخلي هم کړی وي.
دلته پیسو به زر ازو کله وي سبا راشي کله بل سبا راشي کله ملک صاحب وي کلي ته به راوړي او موږ چې دلته را لراکي خو په عذاب یې کړي نه کلي کې راکړي نه دلته راکړي.
عصمت الله دل راکونه دا خو دغه پیسې دي خو تقریبا 15 میاشتې شوې لس دل نم ډیر لاړو راړو وي دل نم راځه دل نم راځه.
د شبقدر اوسیدونکي سپینګری سید احمد وویل هغه هر شل ورځې پس ډاکخانه ته راځي خو پیسې ورته نه دي میلاو شوي. او یوې زنانه هم څلور میاشتې وړاندې فارمونه جمع کړي وو خو لا تر دې د مور سره سمالي مرستې نه دي شوي.
څلور میاشتې به شوي د څه خو ډېر تلې راغلي د لسو ځلو نه خو زیات تلې راغلي.
د شبقدر د ډاکخانه مشر عبدالرؤف سره چې موس وخت په دې اړه وپوښتل چې ولسته پیسې ولې نه ورکړل کیږي، نو هغه وویل
نو دې کې چې موږ ته چا فارم راغلی موږ باغ ته پیمنټ کوو او زموږ دپاره انسټرکشن دا چې تاسو به ډور ټو ډور ځای او سړي ته به پیمنټ کوي. دوی دا خواهش دی چې بس دا کاغذ دی موږ ته ملو شوی موږ ته په دې باندې پیمنټ کوي. موږ ریکویسټ کوو دوی ته وار وار چې تاسو لاړ شي او خپلو کورونو کې کېنئ، تاسو په خپل کور کې دا پیسې ملاویږي، دلته د راتلو هیڅ ضرورت نشته.
او اولس د حکومت څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د هغې پر داخلو دې پیسې زر تر زر جاری کړي چې ډاګیانې هغې له کور ته ورورسوي او هغوی د تګ راتګ د کړاو نه بچ شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، شبقدر.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر داخله او خزانه شیخ جعفر مندوخی له حکومت نه غوښتنه کړې چې په صوبا کې دی د لویس تر انتظام لاندې سیمې بی ایریا ختم شي او ټولې سیمې دی د پولیس تر انتظام لاندې ای ایریا ته بدل شي. دا چې ولی نیاز موساخیل په دې اړه رپورت لري.
شیخ جعفر مندوخیل دا غوښتنه هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي د سیمې ژوب دوه ټیکداران په مستون کې له اغوا کېدو وروسته د پولیسو په مرسته بازیابه سو، که څه هم هغه د لویزو سیمه وه. جعفر مندوخیل د خپلې دې غوښتنې په اړه و مشال ته وویل
موږ دا ګورنر ته ویلي دي چې ګرسره په دا شاید کم په ګر بلوچستان کې څه دی، چونکې لیبیس خو یو فیلیر فورس ته اوسه پورې ثابت دی. په کار دی چې د پولیس ایریا زیات کړو او پولیس ته اختیارات زیات ورکړو. 90% یا 80% اکثر دوی په چټۍ باندې لیبیس.
له جعفر مندوخیل څخه مې پوښتنه وکړه چې د ده په ټکو د لیویزو نظام اوس له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی، نو د دغه وجوهات به څه وي؟ ده په ځواب کې وویل
کم سسٹم انڈر سدی کار کی ڈپٹی کمشنر مجسٹریٹ پاور بے داغا لاندی تحصیلدار داغا لاندی لیویز بکار کولی اگر توز پورا مجسٹریٹانی تو دا خطن سے اسسٹم تو دا خطن سے دا مشرف فاز اتا کالش پرتر سو اگر خو اتا کالخ بے اگر بکا ہے بلکل ہر سسٹم جڑا ویستی اگر زور نو سا اول اور فکار دی زور سسٹم بال کرے ہوئے بے لیویز واپس بال کرے دی اول اور فورس ختم کلی بے سسٹم وچ بالی وزغل پر کوشش نکری لدی وجه زخده دی باندې پر حالات باندې ګور بد اثر ول بدی.
جعفر مندوخیل وایي دوی و حکومت ته دغه پیشنهاد یا تجویز ورکړی دی، اوس نو د حکومت کار دی چې څومره عمل پر کوي.
چونکه هم مستر مسدلن ز مختلف محکمو کې مسدلن لا غوږی د لخمه د خپل غوړ ورکړي دوی د غوړ نکي مخ خپل لري لپاره ریکوست ته کو.
یاد دی وی چې په بلوچستان کې ای ایریا د پولیس تر انتظام لاندې او بی ایریا د لیویزو تر واک لاندې دي. اکثره په شارو کې د پولیسو انتظام وي او د شار غیر چاپیرا تقریبا 15 کیلومتر وروسته د لیویزو واک شروع کیږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
ګولونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان د تیرو سو کالو راهیسی د ترهګرۍ ضد جګړه کوي، خو په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد کوم فعال ډیټا بیس وجود نه لري. په دې وروستیو کې د ولسی او پوځي امنیتي ادارو چارواکو په دې لړ کې یو غونډه کړې او د ترهګرۍ پر ضد یو فعال او ګډ انتظام جوړولو باندې سلا شوي. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
د نېشنل کاونټر ټررریزم یا نیکټا د جوړولو په اړه په 2009 کې د پاکستان صدر یو آرډیننس هم لاسلیک کړی و، ولی په پارلیمان کې تر دې دمه دغه آرډیننس د بحث لپاره نه دی وړاندې کړی شوی او نه حکومت د دغه ادارې د فعال کولو لپاره څه چټک ګامونه اخیستلي دي. په دې لړ کې مې چې کله د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ویان سینیټر زاهد خان نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
اوس پورې په دې لړ کې څه پرمختګ نه شو. دا ډېر ضروري ده ولې چې مونږ په دنیا کې ټولو ملکونو همدا نېشنل سیکورټي پلان جوړ کړ. ټول زیات مونږ دې ویکټم یو او تذکرې لپاره دا ضروري پدې ده چې د ټول پاکستان په سطح باندې یو داسې مانیټرینګ یو داسې سیستم شي چې دا هر دکې چېرته کې یو دې لپاره ځان له فورسز تیار وي چې کوم دکې دا ټریزم وي دا ټریزم اګینست نو دې لپاره کار دی چې څنګه په دنیا کې د نورو سیزونو په دنیا کې نورو قومونو دا سیزونو په کار شي مونږ همدا وکړو.
هم په دې لړ کې مې چې کله د بریګیډیر ریټایرډ سات پوښتنه وکړه چې د یوې لسیزې راسي د ترګرۍ په ضد جګړه روانه ده ولې په پاکستان کې تر دې دمه په مرکزي سطح د ترګرۍ په ضد د معلوماتو په اړه یو مرکزي فعال اداره نشته. نو هغه وویل
حکومت دا کوشش وکړه چې قومي سطح باندې د ترخګرۍ او د شورش خلاف یو اداره جوړه کړي چې کوم ځای کې تقریبا ټول د حکومت باندې راشي او یو مربوط ستراتیجي جوړه کړي د دې مسلې خلاف چونکه د کې فوجي استخبارات پکې هم شامل وو. نو هغوی دې باندې اعتراض وو چې هغوی د وزارت داخلې لاندې دا کار نه کوي او دا د اداره چې کومه ده دا د براه راست په وزیر اعظم بلاتی شي. نو هغې باندې د رو ارانده سه جوړ ارانده د هغې په وجه باندې غلطه پاتې شو.
بریګیډیر ریټایرډ سات زیاته کړه چې په پاکستان کې ترګري اتیا فیصده یو داخلي ستونزه ده او په کار ده چې سیاسي او عسکري قوتونه په شریکه د دې جاج واخلي.
باشه دا په کار ده چې هغه ټول د حکومت د ریچ کوم دي هغه په یو ځای باندې راشي او د دې مسلې حل وباسي.
یاد دي وی چې په پاکستان کې د ترګرۍ په ضد کارکونکو سیول او عسکري ادارې ځان ځان لا معلومات راټولوي ولی په مرکزی کچا داسې یو اداره نه لري چې هغه تل دغه ټول معلومات راغون کړی شي او د ترګرۍ په ضد یو شریکه تګلارې جوړ کړی شي. ولنګ اوس مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
د افغانستان په ځینو جنوبی ولایتونو کې په دې وروستیو وختونو کې د هیزي یا د کالرا په نامه ناروغي خوره شوې ده چې تر اوسه پورې یې ګڼ شمېر کسان وژلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسول شي نو خوره شوې ناروغي به ډېر زیانونه واړوي. په کندهار کې د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کندهار او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د یادو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې کولرا او ځینو نور ساري ناروغي خپرې شوې دي چې تر اوسه پورې یو شمېر کسان وژلې او زیات یې لا هم پرې اخته دي. د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ او اوسیدونکو میرمن بیبی عزیزه چې په دغه ناروغي اخته لمسیه د کندهار میرویس روغتون ته راوړې وایي چې رکه روغ لمسی مې په ناڅاپي توګه ناروغه شوې ده. د کولرا ناروغي ډیر وخت په هغو سیمو کې خپریږي چې اوسیدونکي د څښلو دپاره پاکې اوبه نه لري. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضي وایي چې دا مهال یې سیمې ته درمل لیږلي دي او کیدای شي په لنډه موده کې به خپره شوې ناروغي بیرته ورکه شي.
هغه کم روغتیایي ټیم چې دی د هغو سره مې ارتباط کړو هغو هم دا تایید کړه چې په دغه سیمه کې د هغو اسهالاتو واقعات شته. نمر وروته هغه د دې ضرورت وړ حمایوي د اسهال د تداوی او اهتمامات وسایل چې هغه واستول.
د کندهار معروف ولسوالۍ ته سیرمه د زابل ولایت د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي چې په دغه سیمه کې د کولرا ناروغي تر اوسه پورې لستنه وژلې او لسګونه نور لا تر اوسه پرې اخته دي. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي چې که پر وخت د یاد ناروغي مخه ونه نیول شي نو کېدای شي نور ولسوالیو ته هم مخه وکړي. د افغانستان د جنوبی ولایتونو په ځینې لري پرتو ولسوالیو کې تر دې وړاندې هم د دوبی لراتلو سره یاد ناروغي خپره شوې ده چې لامل یې د څښلو دپاره د پاکو اوبو نشتوالی ښودل شوی دی. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د ننګرهار په خوګیاڼو لسوالۍ کې د یو سکول د ودانۍ چارې مکمل شوې دي او دغه لسوالۍ د یو نیمګړی کار د پوره کېدو چارې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دوه هفتو راهیسې په خوګیاڼو او یو شمېر نورو لسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد سرچ آپریشن هم روان دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالۍ کې د رغونې یو پروژه بشپړ شو او د بلې کار پیل شو. لومړی پروژه د کلاخیلو سیمه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځي یا سکول و چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه کړه، او دویمه پروژه د دغه ولسوالۍ د ودانۍ د جوړېدو ده. د ښوونځي د جوړېدو په هکله د خوګیاڼو د پوهنې مدیر فضل رحمان نوښت وویل:
د کلاخیلو ښوونځی چې فعلاً د ارتقایي ابتدایه ده، 400 شاګردان لري. د یونیسف په مالي مرسته باندې 2,000 امریکایي ډالر په لګښت باندې دي. د لاسو میاشتو په موده کې دا مکتب تکمیل شو. په ټوله خوګیاڼو په ولسوالۍ کې د دینی مدارس په شمول باندې موږ اویا ښوونځي لرو، ولس لیسی لرو، او یو وسته زراعت مسلکي لیسې لرو. موږ 1.5 ښوونځي چې سربانان لري، موږ 9.5 بابا ښوونځي دي چې د سربانان لري. په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ مکتب ښوونځي نه تړل شوی. دا به ماته څوک څوک ثابت نه کړي.
د کلاخیلو ښوونځي زده کوونکي هم د ښوونځي جوړېدو ته خوشاله وو.
موږ خیمه کې وستون زنه لرو، موږ خوشاله یو. موږ په ځمکه نه سلیک چوکې غا نه جوړې.
ما سلام سین نوم لري. مکتب
ولسوالۍ ودانۍ د نیمګړی کار د پوره کېدو چارې د پی آر ټی یا د امریکا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا پیل شو، چې 2,000 امریکایي ډالر به پرې مصرف راځي. په دې عقله د خوګیاڼو ولسوال حاجي محمد حسن وویل:
د خوګیاڼې د ولسوالۍ چې تیر کارونه د 3 کاله کېږي چې پاتې شوي وو، یو څه کار شوی وو او باقي کارونه انشاءالله پیل شوي دي. اوس په دغه ولسوالۍ ټول 1500 متره احاطه لري، تقریبا 6 جریبه ځمکه ده ټوله، او په یو تعمیر کې 2,200 اتاقونه لري، او همداسې نور وسایل چې هغه دغه ولسوالۍ مربوط دي. انشاءالله کارونه پیل شو او دغه په 6 میاشتو کې بشپړه کېږي، او مالی لګښت یې د پیرټي اداره منلې ده.
خوګیاڼي د ننګرهار د نورو ولسوالیو په نسبت یوه ناامنه سیمه ګڼل کېږي چې دغلته د داسې پروژو جوړول خلکو ته یوه هیله مندي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په ناامنه سیمو کې د سمودي راهیسې د آبادۍ کارونه تر ډېره حده ځنډني شوي وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د سینیټ د بارنیو چارو کمیټې مشر سینیټر جان کیری د فورن پالیسۍ په نوم خبرونه د کابل نه کور ته لارې تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. نوموړي په دې لیکنه کې د افغانستان نه د ځواکونو د ایستنې یو ښه ګام بللی دی، او په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د وروستي اعلان هرکلی کړی، خو په پاکستان یې غور زیاتېدو ټینګار کړی. له کومه ځایه چې د نوموړي په وینا رښتینی ګواښ پېښ دی. د دې لیکنې او په دې برخه کې د سیمې د چارو د کارپو د نظر مهمې برخې د اسیبا شهید په رپورټ کې.
سناتور جان کیری په خپل دې لیکنه کې وایي دا ونې ولسمشر اوباما خپل هغه ژمنه پوره کړه چې په 2009 میلادي کال کې د امریکا له خلکو سره د افغانستان د جګړې د مسولیت د پای ته رسولو په برخه کې کړې وه. نوموړی وایي په راتلونکي یو کال کې له افغانستان څخه د 3,000 اضافي سرتیرو ایستلو پریکړه د امریکا پوځي ښځو او سړیو او د دوی د هغو ملکي همکاریو د هغو هڅو په بنسټ وچې په افغانستان کې د طالبانو ځواک مات کړی دی. د فارن پالیسی په خبرونه کې سناتور جان کیری وړاندې لیکي دوی اوسامه بن لادن وواژه او په افغانستان کې القاعده شبکه ماته کړه. اوس نور د دې وخت د چې په افغانستان کې د امریکا شتون کم کړو او افغانان پریږدو چې د خپل هیواد او راتلونکي ذمہواری پر غاړه واخلي. جان کیری لیکي اوس د دې وخت را رسیدلی چې پام هغې سیمې ته واړوو له کوم ځایه چې رښتینی ګواښ دوی ته مخ دی، او هغه له پاکستان څخه دی. په دې اړه په پاکستان کې د بهرنیو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي باید پام د پاکستان څنګه په ایران او افغانستان هم وشي.
زما خیال دا دی چې افغانستان او پاکستان او دې علاقه کې امن راوستي شي، نو صرف ایران، پاکستان او افغانستان راوستي شي، ولې چې د دې انفلوئنس زیات دی په خلکو باندې.
امریکایي سناتور زیاتوي ډیر کار پاتې دی چې باید تر سره شي، او د سرتیرو ایستل به د بریالیتوب په لور د یو نوي پړاو پیلول وي. د جانکیری په وینا امریکا، افغان لوري او نړیواله ټولنه باید په څو راتلونکو میاشتو کې ځینې روښانه او ممکن ګامونه پورته کړي. جانکیری د لومړی مسلې په توګه وای باید ومنو چې امریکا لا هم په دوو جلا خلیو بل سره په تړلو جګړو بوخت ده. د نوموړي په وینا یوه جګړه د افغانستان په جنوب کې د ملا محمد عمر په مشرۍ له طالبانو سره ده. دا هغه ډله ده چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه او باید دا یقیني شي چې دوی دا کار بیا نه کوي. د جانکیری په وینا د پخلاینې هڅې باید تر ډیره په دې ډلې وي، ځکه دا ډله که څه هم د بنسټپالي اسلام پلویان دي خو ګټې یې په افغانستان پورې محدودې دي. جانکیری بله جګړه د افغانستان په ختیځو او د پاکستان په لویدیځو سرحدي سیمو کې د حقانی نیټورک او د دې نیټورک له ملګرو سره بولي چې د دې په وینا نه پخلا کېدونکي دي او پر امریکا بریدونو ته یې ځان چمتو کړی دی. د دوی لپاره د امریکا د سنت د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جانکیری سپارښتنه کوي او وایي کله چې امریکایي ځواکونه له جنوب څخه ختیځ ته لیږدول کیږي نو د دوی ماموریت باید د بغاوت ځپلو څخه د ترهګرۍ ځپلو ته واړوي. نوموړی وایي افغان حکومت هم باید په دې سیمو کې د خلکو د ذهنونو او زړونو د ګټلو لپاره کار وکړي او امریکا هم باید دلته د افغان او پاکستانی پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي سو په دې سیمه کې دا ډول کسان وځپي. د فارن پالیسی د خبرونې په دې لیکنه کې سناتور جانکیری دویمه مسله له پاکستان سره کار کول په ګوته کوي. نوموړی وایي دوی باید له پاکستان سره کار وکړي چې په افغانستان او اسلام آباد دواړو کې د امریکا ګټې پوره کړي. دا خبره زاهد سعید مني او وایي چې بې له شکه چې پاکستان په دې برخه کې ارزنده رول لري.
دا کولی شي چې د دې کانټاکټس دی په افغان ریزیسټنس کې نارذرن وزیرستان کې خودی کنه یو امن هغه دی پیس اگریمنٹ خوشتا کنه او دا فرنٹیر ایریاز کې جنگ روان دی نو دا خلاصول شي کنه. نو صرف یعنی دا بتول انفلوئنس کوي چې تاسو ملټری ایکشن پری ده اور سلو کې
دا خغلی کېری په وینا دا به اسانه کار نیوي، ځکه چې د په وینا د پاکستان پر پوزي اکیډمۍ ته چیرمه د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خېنې دي. امریکایان په دې خوابه دي چې څنګه د نړۍ یو خطرناک ترهګر په پاکستان کې پټ او پاکستانی لوري بیا پر دې غوسه دي چې د امریکا په عملیاتو کې د دوی پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری شوی دی. خو جانکیری وایي یو شمېر داسې شریکې سیاسي ګټې شته چې امریکا کولی شي پاکستان سره پرې د شخړو د ختمېدو لپاره کار وکړي. دریم سیسته چې جانکیری ورته په خپله لیکنه کې اشاره کړې هغه په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی دی، ځکه د نوموړي په وینا د دې هېواد شخړو ته کوم پوځي حل نشته. څلورم شی چې سناتور جانکیری ورته په خپله لیکنه کې اشاره کړې دا دی چې افغان مشران او خلک باید پوه شي چې اوس د دوی د هېواد برخلیک د دوی لاسته غورځېدلی دی. جانکیری د خپلې لیکنې په پای کې وایي له افغانستان څخه بیرته کور ته د راستنېدو لاره به اسانه نه وي. جګړې په یوه شپه کې پای ته نه رسیږي، خو امریکا هغه تیروتنه چې پخوا یې کړې وه او افغانستان یې پریښی و بیا تکرارولی نه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز د لیکوال محمد علي تاسی او مقاله د سرلیک زما شام سلوخت کال وروسته بیا به در شوي لاندې خبره کړې ده چې مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار المومن په پښتو کې وړاندې کوي.
لیکوال محمد علي اتاسي وايي نېشنل جيوګرافک مجلې د شام په اړه د لیکوال ډان بیلټ یو مقاله خبره کړې. هغلی بیلټ د شام د ولسمشر بشار الاسد سره مرکه کړې او وایي هغه ډېر حیران شو کله چې هغه وکتل چې هغه د خوشبوي بوتل اوس هم د ولسمشر په دفتر کې پروت وو کوم چې هغه ویش کله وړاندې دغلته کېلیدلی وو. لیکوال وایي کېدی شي دا بوتل د شام لپاره مقدس ګڼل کېږي. دغه رنګ وړاندې لیکوال محمد علي وایي شام د څلوېښتو کلونو لپاره د پامه غورځول شوی وو او د دغه هېواد د ولس ارمانونه د سیمې د ثبات په نامه قربان کړی شوی وو، خو اوس د شام ولس بیدار شوی او غواړي چې خپلواکه او عزتمنده ژوند تیر کړي. لیکوال محمد علي اتاسي بیا د خپل پلار او د شام پخوانی ولسمشر نور الدین اتاسي قصه بیانوي. د شام موجوده ولسمشر بشار الاسد پلار حافظ الاسد په کال 1900 کې پوځي یرغل وکړو او د نور الدین اتاسي واکمنی ختم کړه. د دې وروسته اتاسي قید کړی شو او په 1902 کال کې یې د کینسر د بیماری له وجې سا ورکړه. لیکوال محمد علي وړاندې وایي چې شام یو پوځي دولت جوړ شوی او حکمرانان یې د طاقت د لارې حکومت کوي. لیکوال وایي په دې غرض چې د اسرائیل امنیت یقیني کړی شي د نړیوالو دا هڅې دي چې په شام کې د بشار الاسد واکمنۍ ته دوام ورکړي. لیکوال وایي شام له پامه غورځول شوی او هغه داسې چې په دغه هیواد کې د لسیزو راهیسې په زرګونو سیاسي مشران په قید کې پراته دي او همدارنګ د شلو کلونو راهیسې میندې او میرمنې د خپلو بچو او خاوندانو انتظار کوي. لیکوال وایي چې دا بې حسی په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونه او درغلي په ډاګه کوي او همدار از دغلت کې د لسیزو رهیسی د بیوروکراسي او امنیت ادارې بغیر د چارنې خپل دنده تر سره کوي چې لوجه جمهوریت انصاف او ولسی ټولنې ودان شي کولی او د ولس رائے تر خپل لاندې کیږي. لیکوال محمد علی وای په شام کې خاورونو ته د ورننوتو په هر لاره د یو يرون کې نارا تر سترګو کیږي چې حافظ الاسد د تل لپاره زمونږ مشر دی او په شام کې هر چا ته دا ویل شوی چې د هغوی د هیواد په پلو تاریخ پایته رسیدلی. خو لیکوال وایي چې تاریخ کله هم پایته نه رسی، که څه هم د شام حکمرانانو خپل مشر په شګو کې خښ کړو خو دوی دا چری هم د تاریخ نه نشي پټولی. همدارازه په 1980 کال کې د شام پخوانی ولسمشر په هما ښار کې لویه اموجنه وکړه او دغه رنګ دا حالات په 1990 کال کې هم د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته رامنځته شو. د دې تر څنګه په کال 2000 کې هم یو شمیر د شام ولس هغه وخت وژل شو کله چې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د وژنې وروسته واک بشار الاسد ته منتقل کېدو. لیکوال محمد علي وایي که څه هم په تیرو 40 کلونو کې د شام حکومت د دې نه انکاري وو چې په هیواد کې څه قسمه جدي سیاسي اصلاحات رامنځته کړي، ولی اوس د شام حکمرانانو په سیمه کې لوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون ولیدو. او همدارز یو شمیر مغربي تبصره کوونکو دا څرګندونه کړي چې په شام کې به یو ورځ ولس د خپل ازادۍ او خپلواکۍ لپاره اواز پورته کوي.
مور او ماتالونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
ای جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مور او ماتالونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.